السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې به وړاندې د پښتو موسیقي پروګرام خبر شي خو ترغه مخکې په لومړی پنځلو شو د خو کې وخت لرو مهم خبرونه او راپورونه لرو خو ترڅ مخکې به خبرونه وړاندې شي ته مهم خبرونو سرچکی نړیوال بانک د افغان انجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینز او د ترکیه او قطر د استازو سره کتلې دي زبیح الله کلیم د افغان ولسمشر لخوا د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکل شوی دی او ملګرو ملتونو په برما کې پر سوله ییزو مظاهره چانو د حکومت د زور زیاتی غندنه کړې پوره خبرونه په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحث وشو تمه د ترکیه هم د میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال غونډې کوربه وي چې د ملګرو ملتونو له خوا په مخ وړل کیږي د سولې وزارت په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله راغلي د ترکیه ناسته د دې لپاره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیاوړی او چټکړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم د پلاوی د رئیس محمد معصوم ستانګزی د ترکیه د غونډې د بریالي کېدو هله خود لې چوپمټي د په خبره روان تاوتریخوالی ودرېږي او د افغانستان ټول خلک د سولې لګټو برخه منشي نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه نړیوال بانک د مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړ چې په افغانستان کې د ناامنۍ او لکابله د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوې دي نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایي زده کړو لپاره تصویب کړي دي په دغه پیسو به سل ښوونځیو ته ودانۍ جوړي او د غراز بدنجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې لویه برخه دنجونو ده ازادي راډیو ته غواګیست د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو فرمان سره زبیح الله کلیم د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکلی دی ښاغلي غنی پرون په دې اړه یو فرمان ورکړی دی ښاغلي په د ولسمشر په حواله په دې بیان کې راغلی چې ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت وزارت له لوري د باور رایې اخیستو په موخه ولسی جرګې ته باید ورمعرفي شي ښاغلی کلیم داسې وخت د افغانستان د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه ټاکل کیږي چې تر هغه مخکې لوی څارنوال فریدالله حمیدي له خپلې دندې لیرې شو د غور د والی 15 ساتون کې او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کیمرامین پرون ماخام نو وخت په یو بریټ کې ټاپيان شول د غور والی عبدالظاهر فیض زاده ازادي رډیټو ویل پرون د امنیتی پوسټو د څارلو لپاره د فیروزکو خار لوی د ستلې او چې طالبانو پرې غلچکې بریډو کړو په نتیجه کې د 5 ساتون کې او د غور د ملي ټلویزیون کیمرامین جوبل شول د غور د والی په وینا په دې بریټ کې 15 طالبان وژل شو او 12 نور جوبل دي طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پوري د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې د وزارت ویندوی فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته ویل
تروسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای، هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیئت د غوښتلو غوښتندیک تروسه د ارشاد حج اوقاف وزارت ته نه در رسیدلی، او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي، له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې څو زره تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دا موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر وو. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخت اړتیا لري. پاکستان د افغانستان لاري منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نور هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په برما میانمار کې پر سولې زو مظاهره چانو د زور زیاتی او د سلګونو ملکانو وژنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا په دې اړه د رایو په اکثریت یو اعلامیه خبره کړې. د یادې شورا په پرونی تصویب شوې اعلامیه کې د برما د ناستې وز د ناسمې وزې په اړه اندېښنه ښودل شوې او د مظاهره چانو په وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په شمول د سلګونو ملکانو وژنه غندل شوې. د ملګرو ملتو د امنیت شورا لویدیځو هیوادونو غوښتل چې په دې اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو په اړه یادونه شوې وای، خو معمولا د بندیزونو د لګولو معنا ورکوي. خو له دوو ورځو جلسې وروسته د برما گاونډ او متحد چین د دې کار مخاوني ولا. په برما کې د پوځي کودتا پر ضد خلک پاتېدلی او حکومتي عسکرو پرې له زور زیاتی کار اخیستی. د حکومتي عسکرو له خوا تر اوسه پورې د لږ تر لږه 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې ډله کې څه باندې 30 ماشومان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. او سمرازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هدفي وژنو په تیر بیا د ښځو وروستۍ وژنو ته په اشاره لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغه د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دغه کمیسیون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې په شاوخوا درې میاشتو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوي. پرون په جلال آباد کې هم همداسې یوه هدفي وژنه وشوله. یوه ښځینه پولیسو وژل شوه. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندیشنه شي. دغه کمیسون د نشیاتو او ارتباطاتو د کمیسون رئیس زبیح الله فرهنګ آزادي رادیو ته وویل په کار د چي نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سب رسیدلې. د دې ناهله کون کې او ويرون کې وضعیت ته پکتو نلایوال همکاران او پزنګلې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پر دوړ لخونه هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د توترخوالې د ختمېدو او د اوربند اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر شتو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنځشنبه په جلال آباد ښار کې یو پولیس ووژل شو. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویندوی فرید خان وایي د پولیس هغه مهال ووژل شو چې کار ته روانه و او وروسته یې پر روغتون کې ساه ورکړه. د په وینا د دې پېښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر شزو پر لپسې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلوم وسلوالو درې واکسینرانی ووژلې. تیره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامی دولت یا داعش ډلې د انعکاس تلویزیون د کارکونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن پرون ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د خبریالانو په تیره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
It's time for all countries supporting the peace process to press
forward. هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او ښځو په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو کلکو ژمنو ټینګار وکړي.
And uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یې دوه وروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اکثره دا ډول بریدونه طالبان کوي، خو طالبان د اکثرو پیښو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ورزو کندهار ته الته د کمال خان بند پرانیستی په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د دوو ټیمونو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنز د کرکټ شلاوریزه لوبه شوې ده. زرګونه کسان ننندارې ته ورغلي وو. په دې اړه تفصيلي راپور واوري او ترغه ورسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د کرکټ لوبغالی ته د داخلي دو سره سم ملي لوبغالی د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. د لومړی ځل د چی په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوري زلو به تر سره کیږي چې ننداري ته په زرګونو کسان راغلي و. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند پرانیست په ویار د غشلاوري زلوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جورسو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکو او کمال خان بند ساتونکو ترمنځ تر سره سو.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانیست په ویار د ملي اتلانو ترمنځ یو شلاوري زلوبه تر سره شو. د ویلو د چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانیست په ویار تر سره کیږي. لدی وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شو تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو پس وځېدو د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې ته هدف وټاکه چې په ولسو اورونو کې د کمال خان بن جوړون کې لوب ډلی بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شلاوري زلوبې ننداري ته په زرګونه کسان راغلي و چې ډیرو یې د ملي لوبغاړو په لیدو خوشی څرګندوله.
موږ ډېر خوشاله یو په خوا به د لوبې موږ خالي په تلویزیون کتلې او د شارجا او د نړیوالو لوبغاړو لوبې موږ کتلې په شارجا او په نورو میدانونو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دوه ښکله هوا او دوه ډېر خلک ماشاءالله بس الله دې افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبې سره دې الله نور نیکمرغي راولي ان شاء الله. ډېر خوند کوي
د دې خوشي احساس کوم د دې کلوز څخه ورسته د کندهار خلک په جوش او ولولو کې د دې لوبې ننداري تر ډېر خوشاله او دغه لوب د لا چې دیم په هیلي
څنګه نه خوشاله یو شا ما خپل مور پلار سره دونه دوای نه دي کړل کله دغه د قاهرې د سر ځکی لا خپل د افغانستان دغه نه خوشاله کېږي چې یو یو من غوښه پاخه چې دې دارش پر ژوند.
عبدالخالق تخپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغلوب ننداري تراغلي وو.
مشکله د پاکستان په کیم کې په ګرد جنگل کې ماجر یو تقریبا وړ مورز ما سفر د ادامه ورکړی دا 200 کیلومتر سفر مې تر کوچ پورې کړی دی بیا د کوچ څخه پرون ما تر کندهار پورې تقریبا 300 کیلومتر سفر کړی دی صرف دا غوږ دی دوه تر غلې ما ته ډېر خوند راکوي دا زموږ کلاریان د تشویق لپاره موږ له غځې څخه دا سفر کړی دی چې د خپل کلاریان تشویق کړو دا نور د نږدې څخه وګورو
د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نوري لوبي تر دې مخکې په کابل کناړه او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوي وي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبرو
سول لکنا و دړم بشپ مو اترا دا سول لکنا و دړم بشپ مو اترا دا جنگ زفر وي دې ار صد مر پيرا دا
پروفیسر عباسین یوسفزای د شعر پاړه راته غیږي او خپل شعرونه هم را اوروي
د ژوند ته کوم پیښې دي کوم مسلې دي کوم ستونزې دي دا د شعر موضوع جوړول پکار دي مینا محبت حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده دا غی نه انکار نشته
په لوګر کې د کتاب جشن لایو تنظیمون کې منتشر شاهی سره مرکه لرو
دیوان ولې نه بل راي تړل دا خو يم ګدار نه دا کی کتابونه باید ولوستل شي دا ډیر مهمه ده
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پات شوي و به یوري ننګرهار کې د نارنج ګل کلنې دودیزه میله او مشاعره وشوا په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا لسګونو شاعرانو فرهنګیانو د شعر مینوالو او ځای چارواکو ګډون کړی وو په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوا د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره لشپک پندوس کلو راهیسی هر کال د پسرلی په موسم کې کله چې د نارنج ونی ګلونه وسپړی کیږي دا سګنی مشایری پاړه نور حال په دې راپور کې
سول لکنا و دړم بشپ مو اترا دا سول لکنا و دړم بشپ مو اترا دا جنگ زفر وي دې ار صد مر پيرا دا
نارنج ګل هغه میله او مشایره چې سکل پکې له هر بیت د سولې امن او مینې هلی راڅڅې دي د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره لته روشپک 500 کال راهیسه هر کال د پسرلی په لومړی یعنی په ورمی اشکی تر سره کیږي او د سګنی غې هلی هم د سولې وي
سولې پتا کې مهدف دهراشا سال کمای ولستم به دهراشا نور ټوګرونه په بلا پسې کار کفنونو هم کم غهراشا
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمي کوي د افغانستان د څو لسیزو خو په ځنګړي ډول روستي او جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال فکر او ذهن هم بداغه زکړی دا او دغه وضعیت د پای په هیله دي
سلام د دومره جمعتون خلق نه سميږي
دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې و د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل
ما ته خپل نظر د زور شو درک لالیا ما ته خپل نظر د زور شو درک لالیا تشل درو کتل او ځان شو درنو رک لالیا ماڑون کی چسدا منظر اولوی نما چې ضرورت پوری کوي دا پاټک لالی دا دستا ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې دستا ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې او ته د حسن د تمام کلی ملک لالی
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ضیا الحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډیر اغیز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
دا کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. د ځوانانو د روان کال دورې حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی وو چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. دا دې جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی وو، که دغه جشن په اړه راته ووایئ.
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتونو په لوګر کې، او دا پروګرام داسې و چې مونږ په دې دوستان کتابونه ټول کړل او دوستانو مونږ ته ډالۍ کړل کتابونه. بیا مونږ دا کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه مونږ هر کتاب 50 روپۍ خرڅ کړ او زمونږ هدف همدا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې لاسته راغلې بیا بېرته مونږ اوس دا لګیو یو د نیالګیو جشن ترینوان لاندې مونږ بل جشن لرو چې هغه به په مکاتب او مدارسو کې مونږ د همدغه پیسې کوم لاسته راغلې دي نندارتون نه په دغه باندې مونږ هلته نیالګي اخلو او مکاتبو ته وړو. او هغه کتابونه سي نندارتون کې مثلا اضافه سول مونږ سره، هغه مونږ د لوګر د اطلاعات فرهنګ کوم عامه کتابتون سي موږ هغه هغوی ته ورکړل تر څو خلک وشکې ګټه واخلي او که په دغه برخه کې کوم سره بیا هم پیسې پات سي د نیالګیو نه اضافه سي نور کتابونه به هم اخلو. هغه به د اطلاعات فرهنګ هغه کوم عامه کتابتون سي د بلوګر کې هغه به هغه ته ورکړو.
څومره کتابونه تاسو د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلکو واخیستلې؟ تمه چې ستاسو وه چې دومره خلک به راځي ورته راغلل که نه؟
چون موږ سره وخت کم و، موږ تقریبا یو میاشت کمپاین وکړه او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه او مجلې موږ راټولې کړلې چې هغه په موږ نندرتون ته وړاندې کړل. او موږ توقع صادقانه دومره نه وس خلک به راسي چون وضعیت ته په کتو، خو برخلاف دې موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو 4 کاله مخکې کله فعالیت شروع نو هغلته موږ همدا لاس ورته کمپاین نو کړل د لوګر پنتون کتاب تون ته سیاغه اغام تقریبا عامه کتاب تون ده موږ شاوخوا سلور زره کتابونه وړل او بیا ورسته دغه نه پکتیکا پنتون ته شاوخوا 2000 کتابونه عامه فعالیتونو یان تاثیرات ښکاری په لوګر کې دا کتاب د مطالعې فرنګ او دغه مسایل سره موږ ته دغه جشن کې بخکاره سوس ډیر تاثیرات غرزولې دي دغه جشن ته یعنی موږ ته حقوق خلاف شکر د ډیر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا سیمونګه کتابونه وړول نیمایي خرصول او یعنی دا خنه خدا دې د سخکاری سیزونان د مطالعې سره ډیر شوق لري او علاقه لري
ډیر کتابونه مثال د کوم موضوعات واړوند یعنی په کومه برخه کې
موږ خو چون قید نه لرو چون خلک موږ سره مرسته کوي او دغه د کتاب جشن د اصلي عنوان هم دغه لولسه ولسته او کتاب ملګری لکه امیشیا سکړه داسې د ولس په مینس کې کارو کی او د خلکو باور په دغه مثلا خپل چی شکولې سی واته په دغه باندې موږ دغه باور زیات کو کتابونه چون موږ قید نه لرو سی دغه د کتاب موږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبیات کتابونه ول اسلامي کتابونه ول یعنی مختلف موضوعات سره کتابونه ول سره یو نس ویلس مثلا مشخصا ادبیات او سیاست چون دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتابونه
کله چې د کتاب لورنځي او لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال ا کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري خلک نه اخلي یا خلک زړه نه ښه کوي چې کتاب یو 200 روپۍ ورکړي نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل کار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سي جشنونه جوړوي ستاسو خپل تجربه څه ده یعنی تغیر راغلی ده کنه وضعیت هماغه سته اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري
دا خو حقیقت ده سي افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري خو زه په دې باور ما د مونږ ملګری په دې باور دي سي دا باور سلمان زتللې ده مونږ ملامت هم نه یو چې سلوخ کالا جنگ تیر سوی په دې ټولنه کې او دا باور د سي مې سن راځي سي مونږ لاستر ځنی ورته کینو د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه ده سي کتاب ته د مطالعې د فرنګ بیا ایجاد تستازته باید کارو سي او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډیر علاقه مند لري دا خپل دلایل لري په دې باندې ډیر باس کې د سي جګړه اقتصاد او دا مسائل ډیر تحصیل لري خو زه خپل ډیر امیدوار یم چون دا ځل سي زلاړم لوګر ته یعنی دا د ځوانانو د علاقه مندی مسول د لزی امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعې فرنګ د خوځي فده په افغانستان کې پروسه کې لکه تاسو خپل خبرې نوې کتابونه چاپیږي ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره یعنی فکر وکړئ هر خبرندوی ټولنه کتابونه چاپی نو دا په دې معنی ده چې ځوانان مطالعې سره علاقه مندی لري یعنی تر پخوا ډیره سوې ده که چیرته علاقه مندی وجود نه لري نو خبرندې ولې مثلا کتابونه چاپي سه چاپي په دې معنی چې علاقه مندی نه ځوانان علاقه مندی لري خدا په دې معنی هم نه د سیم ګرور بس خوشاله سوسې ولا بيخي نه دنیا ګل ګلزار ده یعنی هغه فیصدی سه پخوا ته وګوري لکه مثلا لاس کال مخکې ته وګوري یعنی یو څه فیصدی ډیره سوې ده د علاقه مندی او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقه مند سي علاقه مندي ډیره سوې ده یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان مونږ ته ویل سي مثلا باید کتابونه ډیر وي دغه سي ورته جشن نه دا سي د کتاب اړوند برنامه به ډیر سي یعنی ډیر ځوانان سره چنال ته مونږ غږیدل وینې زینا نو ځوانان علاقه مندي ډیر لري د کتاب سره د مطالعه سره او زه فکر کوم سي موږ ټول باید هڅه وکړو چې داسې حرکتونه ډیر کو داسې برنامې ډیر کو ترسو دغه علاقمندي ځوانانو ډیر سي
دا مې یو بحث چې څنګه کې دي چې دا کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې هم ولولي بل څوک کې هم ولولي خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلی به وړې کتابتونونو ته یعنی دا پروسه په هر ډول روانه ده کنه داسې شوی دی چې مثال کتاب لیو چا اخیستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چانه دی لوستي یا یو چا اخیستای دی هغه سره ساتل نه دی لوستي بیرته تاسو پوښتنه پسې کړی دی چې دغه کتابونو وضعیت څنګه دی یعنی لوستل شوی دی کنه ما سي پراته دی
د موږ دغه اول ځل چې موږ کوم کتابونه دی لوګر پانتون ته وړي ول شاوخوا سره ورزر کتابونه ول موږ خپل ملګرو ته ملي دي او موږ هڅه هم کوو موږ مثلا لکه تاسو ول دیوان ورینه بلان ری ته ودل دا خو يم غدار نه دا کی او دا سه مثلا کتابونه باید ول وستل سي دا ډیر مهمه ده کنه کتابونه خو ډیر دي و هم دا وز فکر وکړ هر کور کتابونه سه زوران د شوق لپاره هم کتابونه اخلي د سټایل لپاره هم اخلي ځان سره ګرځي غونډو کی کنه یعنی ار ملګری یعنی تاسو باور کې ډیر کتابونه لري په کور کې، خو دا کتابونه باید استفاده شي. او د دې لپاره خو مونږه د اقل مونږ خپل امګه هڅه هم دغه دوامدار مونږ مثلا کوشش کوو. اوس کوم کتابونه سمګ لوګر پنتون ته وړي دي، چې نه هلته مونږ ملګری سم ماسلین دي، هغه هم ډیر راسه کې کتابتون ته لاړ سي، راسي کتابونه ولولي، ځوانان تشویق کی کنه. نو مونږ خپل خو شخصا مونږ امګه ملګری یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممنده موږ مثلا خپل ملګرو سره کینو، هغه ملګرو ته وایو، سنور ملګرو ته وایي. کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده، هغه کتاب مثلا ولولي، کتاب مطالعه کې دوستان په دا سره سره دای مطالعه فرهنګ ډیریږي. او بل باز زیاده سي موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سیده مطالعه دایروي مطالعه یو واغ جوړ کو بلاګر کې سي مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو، چوندا کار نور دوستانو په نور ولایت کې کړم. موږ خپل هم دا پلان لرو، هغه هم د همدل پر داسې بس موږ کتابونه سوړي دی لوګر ته مثلا ډیر کتابونه مو وړل. اوس بل بخش زیاده سي دا کتابونه ځوانان باید استفاده وشو کې مطالعه کې. نو دې لپاره هم تن باید سړی کار وکړي او برنامې جوړې کړي، او موږ خپل کتاب ملګري په دې باندې کار کوو سي د مطالعې د دایروي مطالعې یو سیستم ایجاد کوو سي، هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولې او کتابونه مطالعه کړي خپلې مولوري نور دوستان ته مورسي.
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو، نیت مو دی چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه؟ یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې سکل وشو که په نورو کلو کې به هم کیږي؟
یوازې صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګه والا فهمدار سي دا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به پندغه تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي. او لکه موږ خپل منابع نه لرو، موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو، نو کچیر ته مثلا یو ادوال موږ سره مرسته وکي تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټولو هیوادوالو نه زه مننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه یې دوی ته ورکړي دي، او انشاءالله تعالی کتاب ملګري به ډېره هڅه کوي سیدا باور وساتي. نو مونږ که چېرته مثلا ولس ته مونږ لاس ونیسي، مونږ ته کتابونه راکړي، مونږ بلغه پلان لرو سي مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لرې پرتو سیمو کې نور ولایتونو کې عین شی برنامې اجرا کړو، خو شرط دا ده چې خلک د مونږ سره مرسته وکړي. مونږ د مونږ ملګري چې مونږ انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ مونږ ټول کتاب ته په خدمت کې خېدی، فقط چې مونږ خپل منابع نه لرو که دوستان مونږ سره مرسته کوي نور دوستان مونږ سره د خپل مرسته دوام ورکي، مونږ طبیعتا دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالۍ ته. نو ان شاء الله تعالی مونږ کتاب ملګری داسې فکر کوو یا داسې په ذهن کې ده چې ان شاء الله تعالی ژوند باقي او سیار کال مثلا کال ته د کتاب جشن نندرتون لا لمنه پر هغه سي شاندار سي، کال ته نور کال ته نور همداسې دا عمر ته ورکو. او بل مونږ په دغه کال کې یو ایوارډ کلنه ایوارډ هغه دوست سي هغه ملګری ته سي هغه مونږ سره ډېر مرسته کوي د کتابونو، هغه مونږ په نظر کې نیسو د کتاب ملګری تر عنوان لاندې مونږ کلنه ایوارډ هم لرو سي ان شاء الله تعالی هغه بهر کال مونږ هغه دوست سي هغه مونږ ډېر ملاتړ کوي هغه ته به ورکو. زه فکر کوم دا به لومړی واري سي داسې یو کار وسي، او دا کارم په دې خاطر داسې هغه دوستان سي مونږ سره مثلا د کتابونو مرسته کوي تشویق سي.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو نومې واتساپ.
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېده. دا سیمه چې مختلف واکمنۍ تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنې نخي او تاریخي آثار لري، خو اوس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثارو ډیره برخه د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوی دي. په دې اړه نورحال په راپور کې
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سی ویرانه پاته دي. دا غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجی مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی مولا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا، او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي آبدې د طبیعي پیښو له امله ډیرې زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونی ته ضرورت دی. نو زما هیله ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي آبدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي آبدو ته هم ورکار نه دی سوی. د دې په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق شوی، چور شوی او غلا شوی دي. حتی د تاریخي آثار مزکی لا غصب شوی دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خوې وضعیت به خدان دښنه وردی.
څنګه چې په دې کې ډیری سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هغه خو د تاریخي آثار وضعیت به خې اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي آبدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری آبدې د جګړو له امله هم خرابې شوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدیچ د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري، مخ په ورکیدو او خرابې دودي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغشتنه د چپ تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کول او ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید پله جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
مومن زیاتوی درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاس لیک سوچې د حق له مخې شپږ د زر شوراګانی چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوی د تاریخي سیمو او تاریخي آبدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبدو ساتنې تجمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي آبداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوي دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي آبدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کیږي.
Oh.
که غمونه د دوران راوړل پکار دی، که غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعری ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسفزی هغه شاعر دی چې د په وینا شاعری د خپل فکر ترجمانه ده. له ښاغلي یوسفزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، تر مور ګډک ساتا زما د برخه جام خالقا، د تباہی نوړان دې سم کا زما قام خالقا، د تباہی نوړان دې سم کا زما قام خالقا، غاخ چترې واخ لبیا بسکلی په بادام خالقا، تخ خبر یې خپو هیګي کوي پام خالقا، تخ خبر یہ خپو ہے گے کوے پام خالقا، زن پو ہے گمد جون پہ انتظام خالقا، چھ دی راکڑی مرتبت دے الہام خالقا، چھ دی راکڑی مرتبت دے الہام خالقا، خپل خاص بند دے کڑما فکر مکڑا عام خالقا، بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑی دنگ لرا، بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑی دنگ لرا، زما دا ذہن د بل چا مکڑ غلام خالقا، چا د نفرت پنم پ صدق د ایمان راوڑے، چا د نفرت پنم پ صدق د ایمان راوڑے، سوک سنگساری کی تل د مین پ الزام خالقا، او داد مانو سمندرون دل کم راوڑل، داد مانو سمندرون دل کم راوڑل، اے عباسینا سخنورا د کلام خالقا.
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته، د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده؟ یعنی شعر تاسو ته څه معنی لري؟
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده، دا یو روحاني جذبه ده، او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي، بلکې د خلقو زړونه د خلقو روحونه هم فتح کوي. بل دا یو جذبه چې د الله پاک هر چا ته نور کوي، د دې لپاره خاص خاص خلق کی. یو شعر ما ویل دی، بیت دی چې دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده، دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده، ګلا محبت او شاعری کله په زور شي. نو دا د زور سیز نه ده، دا خاص خلک کی چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړی، او شاعری چې دا د شعور پیداوار ده، دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي، او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې، په انسانیت کې. نو زه دا ګڼم چې شعر چې ده دا یو پیغمبرانه ملکه ده، دا هر چا له الله نه ورکړي.
تاسی شاعری د شعور پیداوار او بللا، خو ځینی بیا لا شعور د شعر سرچینه غنی.
بیخی هم دا سیده چې شعر چې ده دا د شعور، لا شعور، تحت الشعور، درې واړو رنگونه په دې کې موجودی. او کله چې د الهام خبره مونږ کوو، کله چې د آمد خبره کیږي، نو دا بیخی ټیک خبره ده چې دا سو وختونه راغلی دي چې د شپې ما شعر لیکلې، سهار چې ما کتلې، به مې سوچ کړه چې دا د فکر خوړو زما ذهن ته راغلی نو، دا د کم طرف راغې، یا مې یو شعر لیکلی دی، سمو د پس مې کتلې دی، پته راته لګېدلی چې دا خو داسې ښکاري چې دا سوچ او ما چرې کړی دی، دا څنګه راغلی دی. نو دا بیخي ټیک خبره ده چې دا راځي د لاشعور نه، خو په دې کې د انسان خپل عمل دخل نه وي، په دې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کرداري.
تاسې د الهامي کیفیت خبره وکړه، خو یو مهمه خبره د خپل خبرو کول دی. مثال استاس یو بیت چې که زما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. ځینې شاعران بیا داسې دي چې هغوی هماغه روایتي او کلیشئی مسایل بیا بیا په خپلو شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي. وجه یې تاسو ته څه ښکاري؟
دو رنگ شاعران دی. یو شاعران هغه دی چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي، یعنی نور خلق شاعری کړي نو هغه ولولي او دا هغه خیالونه راواخلی او په بل رنگ کې یا په نوی رنگ کې د بیانولو کوشش وکړي. او دوی مډل چې د شاعرانو د نو هغه دادا چې هغه قدرتی شاعران یغي نوی شعر پیدا کوي په زړو باندې شخن نه وي، دا هغه چې په وجدان کې سر راځي او مغه قلم تسپاري کاغذ تسپاري او لستر سي. نو دغه ولمبه قسم شاعران چې دي نو دغه خو شاعران نه دي، په هر دور کې دغه قسم شاعران ډیر موجودی، لکه د حمزه بابا په دور کې په زرګونو شاعران موجودو خو په هغه کې د ژوندۍ پاتې کېدو توان نو، نو حمزه ته خلکو ومنو او نور رستو پاتې شو. دغه شان د غنی خان سره اوګه په اوګه بشمیره شاعرانو شاعری کوله، دا غی د هر چا خپل خپل مقام ده، خو د غنی مقام ته څوک نه رسیدا. نو چې کله نوې سیس څوک را پیدا کوي او نوې رنگ را پیدا کوي نو هغه خلک منی، او چې په زړه شخون وای نو داسې خو ډیر شاعران دي بس لګیا دي.
هر شاعر دا غواړي چې نوې او متفاوت خبري وکړي یا داسې شاعری وکړي چې تلپاتې وي، خو د نوې رنگ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي؟
په پردو لارو قدم په عمر نګ دی، په پردو لارو قدم په عمر نګ دی، اباسین په خپل لار باندې سمځي. مونږ ګورو نو ژوند ته چې کوم پیښې دي، کوم مسلې دي، کوم ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غی نه هیڅ انکار نشته. بل دا خبره ده چې د خپل رنگ کې یو واقعیت، یو حادثه، یو معاملې ته په خپل رنگ کې نظر کول او بیا هغه قلم ته سپارل. بل دا ده چې د خپل کلاسیکی ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوسته کول، داغي هنري او داغي فني او فکری باریکیانه قتل، دغه ټولې چې دي دا ضروری دي. دغه په ذریعہ باندې په بنی ادم کې خپل اعتماد پیدا شي، او چې کله اعتماد پیدا شي د شعر د تخلیق توان پکې را برسیر شي، نو بیا هغه مخ په وړاندې تللی شي او ځان له ځانګړی مقام جوړولی شي. کدا سي نه نو په زړه شخن وهل شاعری نه.
ستاسو په شاعری کې په حالات هم تفسیر شته، مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه او پیژنه، استاسي لپاره خو ځان له پیغمبر ناراضي. په دغه شعرونو کې د هنر خواګشته، لیکن ځینی چې په شعر کې د حالات خبره کوي شعر تر نشوار شي. ولی ځینی وخت له شاعرانو د حالات خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواګنه وي؟
دا یو ډیر مهمه خبره ده، ډیر خسته خبره چې تا ته زما پام راوګرځو. اصل کې شاعری چې دا د هر چا د وس کار نه دی. د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي، دا رومانیت چې دی دا د شاعرۍ حسن دی. د شعر حسن چې دی رومانیت دی، حقیقت پسندی ده. دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي، هغه د شعر جامه پکار ده. که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه، صرف لکه یو شاعر او بلی جورنالیسټ، جورنالیسټ چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویرکشي وکړي، ادا سی وکړي چې په فلانی ځای کې پیښه وشوه او دومره کسان پکې ټپیان شول، ټیک ده؟ نو دغه جورنالیزم دی. او چې کله دغه ځای کې د دننه نو سره جذبې را وپارېږي، چې هلته چې کله ما کتل نو هغه یو تن ډیر زیات زخمی و، هغه پر هرونو ته چې ما کتل د هغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه، د هغه په کورنۍ بس تیریږي، هسې هم په انسان باندې د بنی ادم زړه ظهیریږي. نو دغه سیزونه چې دي دا شاعري ده، دا شاعري ده. خدا به دومره بدرنګه کول نه غواړي، دا به په خوشرنګ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي، په علامتی انداز کې به وړاندې کول غواړي. نو الله به شاعري که نیغ په نیغه واقع بیان شي، نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پریوزي.
یوسف صاحب، ځینې شاعران داسې هم وو چې په ځوانۍ کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعري پرېښوده، یا د ځینو ښو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځوانۍ کې ښه شاعري کوله خو وروسته په شعر کې هغه خوان پاتې نه شو. منی چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي؟
تر صحه ده په دې خبره کې صداقت ښکاري. خو ما کتل چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ما ته تپوس کو چې بابا تازه کلام لیکره وې، پرون مې یو غزل لیکره. نو هغه غزل چې ما ته اورو نو پایې کې یو دوه بیت ما ته یادېږي چې اوس خبر شوم، شاید چې ټکې نیم پکې زه تیر وزم، اوس خبر شوم چې د عشق و بی بنیاده، اوس خبر شوم چې د عشق و بی بنیاده، ته چې بی خودکشی مړ نشوې فرهاده، او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل ته د چای اسویلې د سحر باد. نو حمزه صاحب د وفات نه یو هفته وړاندې دا معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه دا ستاند ده. نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډیر د مطالعې وخت وسره او څومره ډیر د وزګاري نو هغه مرد شاعری په هر عمر کې کولای شي د غاړو څخه خبره نه ده. خو د عمر تیرېدو سره د صحت اکثر خراب شي، د مشغوله ډېرې کارونه ډېر زیاتی، د دې وجه نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځيږي. خو چې کله شاعر روزګاری هیڅ کار نه او مطالعه کوي او بس تش شاعری کوي، د شعر او ادب په میدان کې کینی پاسي، نو داغه تخلیقي توان چرم نه بندي.
شاعران خوایي چې د خپل شعرونو ترمنز فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خوز با یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاسو خپل هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا ده چې ډیر یادېږي نه. زه به ته سلوریزه وایم، دای نه پس پاته یو لوبه غوندې وایم. د نظم یو رنگ ده، سلوریزه دا رنگ ده چې کچری ویني، کچری ویني اخر سب ویني، چې ورځ به ویني او کشپه به ویني. مال د دې غم اوس خوب ناراضي، مال د دې غم اوس خوب ناراضي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. او دا یو نظم غوندې ده. په غرونو کې مې کور ده، هر خوا د حسن زور ده، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند ده، ملګرو ډېرې خوند ده، خوږې خوږې چینې دي، هر خوا ولې ولې دي، خوړونه سلسلې دي، کشمیر مې ده، په کور کې بخارا او سمرقند ده، ملګرو ډېرې خوند ده، خورا چوپ چوپیاوی، کیرڑی په مشغولاوی، سپوږمۍ رڼا رڼا وي، د ورځې نه یې وګوره، د شپې حسن دو چند ده، ملګرو ډېرې خوند ده، شوملې شار بی ملالا، کاکا وهی کودالا، منګی په سر کشمالا، لالا گیڑے پا سر راغے پا ملائے کمر بندے، ملگرو ڈیر خوندے، فصلون خسم سور دی، باغون کور پا کور دی، ساروی هم خپ زور دی، سوچے دی خوراکون هر یو شیلک گلقندے، ملگرو ڈیر خوندے، پا غرونو کم کور دے، هر خواد حسن زور دے، دا گل او دا بلبل او دا بورا سرم جوندے، ملگرو ڈیر خوندے.
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو. ډیره مننه کوم یوسف صاحب،
ستاسو ډیره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواری پیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکولای شي، څومره منډه ترړواله شي، هغه ضروری ده. ځکه چې کده خاورو په کورونو کې اوسېګو، کده خاورو په کورونو کې اوسېګو، خو په خپلو خپلو زړونو کې اوسېګو، مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېګو.
دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یو ساو خیرات کړه ته. درویش دورانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی. همداسې یو شعر زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلیمه کړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوښکو شبنم یو سړی، چلون د خپلو اوښکو په شبنم یو سړی، ولا چې له ګلاب سره سم یو سړی، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، چې کومه شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی. پر سرو اغزویو باندی تک ته مجبور نن رس پر سرو اغزویو باندی تک ته مجبور پرون دی لاندی پروت تر هر قدم مو یو سړی هر کور ته چی بورغی نو هلته به ژړا سوا هر کور ته چی بورغی نو هلته به ژړا سوا موجود په هغه شار کې لکه غم و یو سړی درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل پلاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی پلاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی
اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلار کی ٹکیگی زمایا بدر کلار کی ٹکیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کے کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی چنیم یاران خوش چل دے گل چنیم یاران خوش چل دے گل چنیم یاران خوش چل دے جس پر لے رشین گتی میں تخنیگی جس پر لے رشین گتی میں تخنیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زرگے نرے نرے خوگی گی
اس میں ہم زڑ کے نرے نرے خوبی کی زمایا فجر کلا رکی ٹکی گی زمایا فجر کلا رکی ٹکی